آقا رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم داد امریکا جغ واشنگتن استودیو ده زه خلیل خانم. طالبانو چهارشنبه په ورځ په ویلامی کې ویل دي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بارنو چارو وزارت ځنګړی استاد زلمی خلیلزاد او په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر سره لیدل دي. طالبانو ویل دي چې دواړو لورو په دلیدنې کې د افغانستان د مسلې د سولې ایز حل په اړه خبرې وکړې. په دغه بیانیه کې ویل راغلي چې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا برادر له کوله ویل سوي چې دا مهمه ده چې لومړی د تیرې ناستې د ایجنډا دوهم مهم ټکي چې هغه د افغانستان څخه د ټولو خارجي ځواکونو وتل او د نورو پر ضرر د افغانستان د خاورې نه استعمالېدل نهایي سي. طالبان همدارنګه ویل دي چې یاد مسایل د نورو اړخونو حل ته لاره پرانیزي خو له دې مخکې نورو خبرو ته نسو داخلېدلی. بیان زیاتوي په دغه پرونۍ غونډه کې د خبرو د پیل کېدو پرېکړه وسوه تر څو د ټولو موضوعاتو په اړه بشپړه موافقه وسي. د افغانستان د سولې په اړه د امریکایي استازو او د طالبانو ترمنځ شپږم دور مذاکرات په داسې مهال پیل کیږي چې په کابل کې د افغانستان د سولې په اړه مشورتي لویه جګړه روانه ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په پاکستان کې د جیش محمد د ډلې مشر مسعود اظهر نوم د ملګرو ملتونو تور لیست وراچولی دی. د جیش محمد ډلې د فروری په 14 په کشمیر کې د هند په نیمه پوځیانو باندې په ځانمرګ برید تورن دی. په برید کې شاوخوا 40 تنه وژل شول. له دې همدې وروسته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه کړې وه چې دغه ډلې د مشر نوم تور لیست ته زیات سي خو چین مخالفت کړی و. د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویان د جاوید فیصل په پرون په یو خبري کانفرنس کې داسې وویل.
د یو ان سکیورټی کونسل 1267 کمیټي لیستډ مولانا مسعود اظهر ټوډے جشنا.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کمیټه مولانا مسعود اظهر په دغه لیست کې نن شامل کړی دی. د دې معنی دا سوه چې هغه به بارنوی هیوادونو ته سفر نسي کولی، د وسلو بندیزو پرې لګول سوی او ټولې شتمنۍ به کنګل کیږي. راپورونه وایي د هند د بارنو چارو وزیر ویجی کوکالی د اپریل په 23 نیټه د چینایي چارواکو سره په لیدنې کې د مسعود اظهر په اړه په تفصیل خبرې ورسره کړې وې. د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي چې د پاکستان یو امنیتي سرتیری له اجازې پرته یو کور ته د ننوتلو هڅه کړې وه چې د کور د یوې مېرمنې په ډزو کې وژل سوی دی. له هم د پاکستان پوځ او ملکي چارواکو د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي، خو د خیبر پښتونخوا د مومندو له قبایلي سیمې څخه په ټولنیزو رسنیو کې خپره سوو ویډیوګانو او عکسونو کې داسې ویده چې دغه پاکستاني سرتیری په زور دغه کور ته د ننوتلو هڅه کړې وه. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون په دې اړه داسی ویل،
ټول پښتانه دا مطالبه لري کومه چې د مامند کام نن کیسه ده، دا د ټولو پښتنو کیسه ده او ټول پښتانه دا حق ورسره بدرګه کوي چې د پښتنو د کورونو د چادر او چاردیواری پامالی دي نور بند شي او تیر چې شوی د هغه د تحقیقات وشي.
د مومندو ضلع انتظامی او چارواکي ډي وي رادیو ته د نوم د نشودلو پر شرط ویل دي چې د تحصیل صافو محمد ګټ سیمې کې د اف سي او اسکر وژل سوی دي، خو د پیښې د څرنګوالي په اړه ډیر معلومات نه دي ورکړي. په سودان کې مزارچان وایي پوز په دې کې جدي نه دي چې واک ملکي ادارو ته وسپاري. د واک د غورځول سوي جمهور رئیس عمر بشیر د ګوښه کېدونه وروسته د سودان نظامی شورا واک واخیست، خوشبنه کړی ده چې ملکي ادارې ته به وسپاري. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د سودان د مسلکي خلکو مهمه اتحادیه نن د لویو مظاهرو وختونه په دې خاطر کړي چې د ملکي حکومت د جوړول لپاره خپل فشار ته دوام ورکړي. دغه وختونه د سودان د فوزي انتقادي شورا د هغې اطلاعیې نه یوه ورځ وروسته شوې ده چې په هغې کې نظامي شورا ویلي وو چې د پلونو او د سړکونو نه به ټول خنډونه لرې کړي. په دغې اطلاعیې کې دا هم راغلي چې نور به په خپل ملکي ګډوډیو ته اجازه ورنه کړي. د سودان د نظامی شورا مرستیال محمد همدان داغلو وایي چې دا داغوی وظیفه ده چې د خپلو خلکو د خلکو د جایدادونو او د قانون حفاظت وکړي. هغه وایي چې دغو خنډونو په خرطوم کې سوداګرو ته سخت مشکلات پیدا کړي او هم یې جنایي فعالیتونو ته زمینه برابره کړې ده.
د امریکا دفاع وزارت پینټاګان وایي چې هغوی په وینزویلا کې روان کړکېچ ساري خو پوځ ته په جنګ کې د شکرېدو امر نه دی سوی. د امریکا دفاع وزیر پیټر پیټریک شناین د بارنو چارو د وزیر مایک پمپیو د هغه بیان نه څو ساعته وروسته ویل که ضرورت سي نو په وینزویلا کې به پوځي اقدام وکړي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگتن څخه واورېدل.
د خبرونو نرسته پر رپورټونو کې اوله مسله د مشورتي جرګې په اړه کې ده. په کابل کې د سولې مشورتي جرګې پرون په دریم ورځ د سولې په تړاو په اساسي موضوعاتو باندې بحثونه وکړل. د دې جرګې غړو ویلي دي چې د نظام، اساسي قانون، د بیان ازادي او نور هغه ارزښتونه دي چې باید د سولې په مذاکراتو کې ساتنه وشي. د جرګې غړو همدارنګه په پرونیو بحثونو کې د جګړې د خېلو اړخونو ترمنځ په اوربان باندې ټینګار کړی دی. بل پلو د جرګې د جوړېدو کمیسور ویلي دي چې د جرګې چارې ښې په مخ روانې دي، خو که اړتیا وه دوی ویلي دي چې ښایي جرګه یوه ورځ وغځېږي. حکمت سروش د کابل نه رپورټ راکړی دی.
د سولې مشورتي لوی جرګې درېم ورځ د افغانستان د سولې په تړاو اساسي پوښتنو ته په ځواب موندلو او بحثونو پیل شوه. د سولې لپاره د طالبانو قانع کول، د افغانستان د لاسته راوړنو او ارزښتونو ساتنه، د افغان دولت د سولې د پلاوي ترکیب او د طالبانو د ملاتړو هیوادونو پر وړاندې دریځ هغه موضوعات دي چې د جرګې د یو 15 کمیټو غړي باید په اړه افغان دولت ته مسیر وټاکي.
زموږ پیشنهادات دا و چې طالبانو سره خبرې کړي، تر څه ډول خبرې وشي. زموږ طرحې دا وي چې لومړی دې په افغانستان کې یو طرفه اوربند اعلان شي، د اوربند په بغل کې د طالبانو ځینې بندیان د یو معتبر تضمین په توسط ورې لکل شي، او زمنان داسې یو ولایت د یو زون په صفت د سولې د زون په صفت اعلان شي چې هم د حکومت لوري هم طالبان سره آزاد رفت آمد وکړي.
د جرګې غړي د نن له بحثونو خوښ کاری او وایي چې پر ډیرو مسایلو پایلو ته رسیدلي.
نظام د بیان د ازادي، د اساسي قانون، همدارنګ پر د همسایګانو سره پر نیکو روابطو، او همدارنګ د همسایګانو سره پر متقابلو خبرو باندې موږ ویل چې کچیر مثلا دوی موږ سره نیک روابط پر نیکو روابط مخترب لاړ نه سي، نو موږ به متقابل هغه سي عمل کوو لکه دوی چې موږ سره کوي.
دا هیئت چې ترکیبیږي د سولې د مذاکراتو لپاره د وسله والو طالبانو سره باید د مشورتي جرګې له منځه وي، ځکه دا هغه کسان دي چې انتخابي راغلي دي، هغه کسان دي چې دردېدلې دي، هغه کسان دي چې ځورېدلې دي، هغه کسان دي چې قرباني ورکړي دي.
د لوی جرګې د جوړونې کمیسون د اداري پلاوي تر ټاکنو وروسته د جرګې د بهیر د ګړندېوالي خبره کوي او وایي په کمیټو کې تر بحثونو وروسته به سمدستي د راپور ورکولو لړۍ پیل شي.
ما آرزو داریم کې او قسمت سیاسي نه مر کې اشتراک نکدن، حداقل د جلسې اختتامی اشتراک کنن، و اگر بازم نتانستن تصمیم شان است سفارشات ملت احترام بگذارن.
د اجنډا لمخې باید د سولې مشورتي لوی جرګه سبا پای ته ورسیږي، خو د دې جرګې جوړونکو وایي کارتیا و نو د یوې ورځې یا نیمې ورځې لپاره به جرګه نور هم وغځوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د افغانستان د سولې عالی شورا ویلي دي چې د امریکا د استازي او د طالبانو د استازو ترمنځ د سولې د شپږم پړاو په مذاکراتو کې په اوربان او بین الافغاني خبرو بحث کیږي. د دې شورا مرستیال عبدالخبیر اوچخون د ازادۍ رادیو سره په مرکه کې هیله څرګنده کړې ده چې په دې خبرو کې به دواړه لوري یوې فیصلې ته ورسیږي. همداشان په خوانی طالب چارواکی سید اکبر غوایی کسه هم د افغانستان سونزه پیچلې ده، خو د مذاکراتو د لوري سره د خبرو نتیجې نږدې دي. د ازادۍ رادیو خبریال فیروزه عزیزی رپورت را لګلید.
د قطر په دوحه کې د امریکایانو او طالب استاذ ترمنځ د سولې د خبرو شپږم پړاو پیل شوی دی. د افغانستان د سولې علي شورا خبره اوربان او بین الافغاني خبرې د دغو مذاکراتو اجنډا ده. د دغه شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د زلمی خلیلزاد له خبرو ښکاري چې طالبان د افغانستان د ستونزې د هواري لپاره د بین الافغاني خبرو لاره دغه پړاو مذاکرات ته چمتو دي.
په شپږم پړاو خبرو کې زیات امکانات شته چې دوی دې دوه ایجنډا او ته یو اوربان او بل د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره سره هوکړې ته ورسیږي.
آماده بسازن. طالبان زبیح الله مجاهد هم په خپل ټویټر باندې لیکلی چې دغه خبرې د چهارشنبه په ورځ پیل شوې دي. تر دې وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد 15 ځلې په قطر کې د افغانستان د سولې په تړاو له طالبانو سره ناستې او خبرې کړې دي. د خبرو دواړو لورو دغه ناستو په وروستي پړاو کې اعلان وکړ چې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو پر وتلو او له داعش او القاعده ډلو سره د طالبانو د اړیکو پر پریکون هوکړې ته رسیدلې دي، خو خغلی خلیلزاد ټینګار کړو چې په ټولو مواردو د هوکړې لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو پایل او په افغانستان کې اوربند اړین شرایط دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي تازه له افغانستان او پاکستان د لیدنې وروسته قطر ته تللی دی. خغلی خلیلزاد له اسلام آباد نه تر لیدنې وروسته په خپل رسمي ټویټر پانه لیکلی چې د افغانستان د سولې له پروسې نه د ملاتړ او همغږۍ په برخه کې د پاکستان له رول نه هرکلی کوي، خو ویلي دي چې اوس د عمل وخت را رسیدلی دی. په ورته وخت کې یو پخوانی طالب چارواکی سید اکبر آغا وایي هیله شته چې امریکایان او طالبان د خبرو په شپږم پړاو کې هوکړې ته سر ورسیږي.
زه فکر کوم چې هغه طالبان او امریکایان دواړه په پنځم دور کې چې هغه دور پای ته ورسېدي یو څه جزئیات پاته و. دوی دواړه یې لمند و چې اتمان به خامخا په شپږم پړاو کې موږ توافق ته سر رسیږو. نو زما فکر باندې ډېر امید دی ستاسو چې دا موضوع به دا وری خلاص شي.
له دې سره طالبانو په یو خبرپاڼه کې لیکلي چې د دغه ډلې سیاسي مرستیال او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا برادر د اندونزیا د بهرنیو چارو له وزیر سره په دوحه کې لیدل دي. خبرپاڼه زیاتوي چې دواړه لوریو له امریکایانو سره د طالبانو د روانو خبرو او په دوحه کې د بین الافغاني ناستې په لغوه کېدو خبرې کړې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار جان بولټن ویلي دی چې په وینزویلا کې د قدرت سولیز انتقال د یو څو ډیرو مهمو نظامی چارواکو په مرسته ممکن دی. بل پلو نیکولاس مادورو لوړه کړې ده چې کودتا چان به پیدا کی او توقیف بی کی. مخالف سیاسی مشر هوان گایدو خلک مظاهرو ته بللی دی او پوځیان د مادورو د رژیم وفادار قواو خلاف مقاومت ته هڅولی دی. د آشنا تلویزیون همکار نسیم ستانیزه د دې خبر تفصیل لولي.
د وینزویلا مخالف سیاستوالو په پایتخت کاراکاس کې ډېر ستر مظاهره وکړلې. هغه د ولسمشر نیکولاس مادورو نغواړي چې له قدرت نه لاس واخلي او مخالف سیاسی مشر هوان گوایدو ته وسپاري. د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار جان بولټن پرون خبريالان ته وویل د وینزویلا پر آینده به په څو راتلونکو ورځو کې پریکړه وشي.
که چیرې دا هڅه بریالی نه شي نو هغوی به په یوه داسې دیکتاتوري پړاو کې ورښکیل شي چې د وتلو ډېرې کمې متبادلې او امکاني لارې به په مخ کې وي. دا ډېر حساس پړاو دی.
ښاغلی بولټن وویل د قدرت سولیز انتقال د وینزویلا د یو څو ډېرو مهمو چارواکو په مرسته ممکن دی.
figures like defense minister
داس اشخاص لکه د دفاع وزیر ولادیمیر پادرینو د وینزویلا د ستره محکمه مشر قاضی مایکل مارینو د جمهور ریاست محافظ خطې کمانډان او رافائل هرناندز ډالا دته ضرورت لري چې دوی په دې قادر شي چې نن ماسپخین خپل نظامی قواوې د موقت حکومت د ولسمشر په خوا ودروي.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وویل وینزویلا د یو نظامی رژیم په واک ده او هغه بیا د کیوبا او د امکان په صورت کې د روسي له خوانه کنټرولېږي. د ملي امنیت سلاکار وویل د مادورو قواوې له ویرې نه د هغه تر څنګ ولاړې دي.
فکر کوم دا له هغو 40 یا 50 کیوبایی عسکرو نه ویره ده چې په دې هیواد کې شته دي. زه فکر کوم دا ویره هم شته ده چې که د موقت حکومت لخوا پر اساسي قانون د عمل کولو هڅې ناکام شي.
مخالف سیاسي مشر هوان گوایدو په خوا د وینزویلا د ملي شورا رئیس و. هغه د سږ کال د جنوري په میاشت کې د موقت حکومت د رئیس په توګه د وفاداری لوړه وکړه. تر 500 نه زیاتو هیوادونو په رسمیت وپیژان، خو مادورو لا تر اوسه پورې د چین، کیوبا، ایران، ترکیه او روسیې له ملاتړ نه برخمن دی. د وینزویلا جمهور رئیس نیکولاس مادورو د سه شنبې په ورځ اعلان وکړ چې مخالفو سیاستوالو د کودتا کولو هڅه کوله. هغوی غوښتل چې یو غیر مشروع نظامي رژیم پر خلکو تحمیل کړي. هغوی دا کار د امریکا او ګاونډي هیواد کولمبیا په مرسته کاوه. نیکولاس مادورو پرون شپه په ملي ټلویزیون کې لوړه وکړه چې دغه راز خلک به تشخیص او توقیف کړي او سزا به ورکړي.
هغه
هلته د عامو خلکو شور او ځواب وو چې دا پېښ وشولې. هغوی د ټولنیزو رسنیو او ویډیوګانو له لارې د اساسي قانون پر بنسټ د جوړ شوي حکومت خلاف چې زه یې مشري کوم خلکو د تا ته تشویقول. دا د هېواد اساسي قانون او اصول خلاف عمل دی. دا کار بې سزا نه شي پاتې کېدلی.
د وینزویلا اوسنی مشر نیکولاس مادورو د حکومت د دې شخړې او سیاسي ناکراریو پړه پر امریکا ور واچوله. هغه وایي چې امریکا په وینزویلا کې د ناکراریو اور ته لمن وهي. له بل پلوه دغه سیاسي شخړې په دې فقیر هیواد کې بشري ناورین منځته راوستی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
منګ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. په سودان کې مظاهره چانو ویلي دي چې پاوس په دې کې جدي نه دی چې واک ملکی ادارې ته وسپاري. د واکه د غرزول شوی جمهور رئیس عمر بشیر د ګوخه کېدون وروسته د سودان نظامی شورا واک په خپل لاس کې واخیست. خوشمنه کړي و چې ملکی ادارې ته به وسپاري.
د سودان د مسلکی خلکو مهم اتحادیې نن د لوی مظاهرو وختونه په دې خاطر کړي چې د ملکی حکومت د جوړولو لپاره خپل فشار ته دوام ورکړي. دغه وختونه د سودان د فوزي انتقادي شورا د هغې اطلاعیې نه یوه ورځ وروسته شوې ده چې په هغې کې نظامي شورا ویلي وو چې د پلونو او د سړکونو نه به ټول خنډونه لرې کړي. په دغې اطلاعیې کې دا هم راغلي چې نور به په خپل ملک کې ګډوډیو ته اجازه ورنه کړي. د سودان د نظامی شورا مرستیال محمد همدان داغلو وای چې دا د غوی وظیفه ده چې د خپل خلکو د خلکو د جایدادونو او د قانون حفاظت وکړي. هغه وای چې د خوندونو په خرطوم کې سوداګر ته سخت مشکلات پیدا کړي او همي جنایي فعالیتونو ته زمينه برابر کړي ده. هغه وای
ونحن كمجلس عسكري انتقالي واجبنا
حمايه منت ګډوډي د خلکو او د دولت په جایدادونو حمله د منلو وړ نه دي. موږ به د قانون په چوکاټ کې دغه چاره وکړو. مګر مظاهره چانو د نظامی شورا د دغه اطلاعیه په جواب کې د فوز یو مرکز ته نږدې د مظاهره چانو مهم او اصلي کم کې موجوده خندونه لا پسې اوچت کړي دي. په سودان کې په زرګونو خلکو د تیر کال د دسمبر د میاشتې وروسته د حکومت د تبدیلۍ د پاره مظاهرو لاس پورې کړی. دغه مظاهره چانو حتی د اپریل د میاشتې په 11مه نیټه کله چې فوز د هغه ملک جمهور رئیس عمر البشیر قدرت نه لري کړ بیا هم خپل مظاهرو ته دوام ورکړی دی. د سه شنبه په ماښام د دغه مظاهره چیانو سره د سودان د جنگ ځپلي ایالت دارفور نه هم د هغوی د ملاتړ کوونکو یو لویه ډله یو ځای شوه چې په هغې کې متاسیم علي هم شامل دی. هغه وایي
قرار اطلاع من المجلس العسكري من ناحیه المدارس.
هغه وایي چې خلک باید په فوجي شورا اعتبار ونه کړي او لکه څنګه چې موافقه کړې ده باید د فوج مشران حکومت ملکی خلکو ته خوش کړي. په دې برسیر افریقایي اتحاد هم د سودان مقاماتو ته دوه میاشتې وخت ورکړی چې قدرت ملکی خلکو ته خوش کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
پرون د می اول ورځ د کارګرانو نړیوال ورځ و. دا ورځ د نړۍ په ډیرو ملکونو کې ون مانځل شو. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو لمخې په افغانستان کې 2 میلیونه افغانان بیکاره دي. لیمینی ازی د کابل نه راپور راکړی دی.
د کابل خاروسی دونکو جهان د خوانزي استاد دی. هغه څو میاشتې وړاندې له خصوصي په هندون څخه د اقتصاد په برخه کې خپل زده کړې بشپړې کړې. کڅه هم جهان نسبتا خکار لري خو وايي چې په صنف کې ورسره شپېته نفر نور هم صنفيان و چې شاوخوا 15 نفر وي تر اوسه کار پیدا کړی او نور ټول وزګار ګرځي.
چې زمنګ په ټولګي کې شپېته کسان محصولون موجود و. دغه شپېته کسان څخه زمنګ د ټولګیوالو څخه 15 کسو کار تر لاسه کړی ده. دغه 15 کسان نور چې کوم دي دا بیکار دي. نو زیاتره ځوانان چې دوی بیکار دي د کار د نه درلودلو څخه ډیر زوريږي.
جهان باور لري چې د ځوانانو په منځ کې وزګارتیا خطرناک ده او په ټولنه کې د ستونزو زیږولو لامل کیږي.
نو دا چې دوی زوريږي دوی دغه بیکاری څخه مخدره مواد ته مخه کوي. همدارنګه وسلوالو ته مخه کوي یا داس یو نور کارونه تر سره کوي د مجبوریت دی نه غانه. نو زموږ دولت زموږ مشران باید د دغه ځوانانو لپاره ډیره توجه وکړي تر څو چې دغه ځوانانو ته کار پیدا کړي او دغه ځوانان په کار باندې بوخت سي.
نن د مې لومړۍ نیټه د کارګرانو نړیواله ورځ ده. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال 2 میلیون افغان وګړي بیکار او کم کار دي. د دغه وزارت ویاند عبدالفتاح احمدزی د چهارشنبې په ورځ امریکا غږ ته وویل چې د یادو 2 میلیون افغان وګړو له ډلې شاوخوا 100 زره یې بیکار دي. ښاغلی احمدزی که څه هم د بیکار افغان وګړو د شمیر په اړه اندېښنه ښیي، خو زیاتوي چې افغان حکومت ځوانانو ته د کار پیدا کولو په اړه بیلابیل پروګرامونه په کار اچولي دي. نوموړي زیاته کړه چې افغان حکومت د بیکارۍ ستونزې د مخنیوي لپاره په 1490 کال کې یوازې په دولتي ادارو کې 1500 کسانو ته کار پیدا کړی دی.
ستونزې د هوارۍ لپاره موږ هلې ځلې روانې دي تر څو پرې موږ دغه شان ستونزې چې موږ په مخ کې لرو یو غټ شمېر موږ حل کړي دي، او هغه کسان چې اوس مهال هم د ستونزې سره مخامخ دي. نو تاسو واضح وایم چې د کار وزارت دومره سټاف دومره کارمندان نه لري چې موږ د هر کارمند ستونزې یا د هغوی د معاش نه ورکړی ته یا د هغوی کومه ستونزې چې لري هغه ته موږ رسېدلی یو.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې دا مهال 500 پر کاري شرایطو برابره کاري قوه شتون لري. په افغانستان کې روانه جګړه، اداري فساد او د امکاناتو او منابعو کموالی د بیکاري لاسلي لاملونو څخه بلل کیږي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د افغانستان په جنوب ختیځ زون کې ژورنالیست پروانه پکتین د حکومت او نړیوال ټولنې نغښتې دي چې د طالبانو سره د سولې په موافقه کې د خبريالانو په تیر بیا د خزو خبريالانو حقوقو ته ډیره توجه وکړي. ابراهیم رحیمی رپورت راکړی دی.
پروانه پکتین په سویل ختیځ زون کې یوازینی ژورنالیست ده چې د پکتیا په مرکز ګردیز کې په یوه نشراتي بنسټ کې دنده لري. دا د ښځو غږ سیمه ییزې راډیو له لارې ټولنیزې او ادبي خپرونې پر مخ وړي. دا هیله منه ده چې د سولې په کېدو سره به طالبان د ښځینه ژورنالیستانو حقونو ته درناوی ولري او پرې بګدي چې د نورو ښځینه ژورنالیستانو تر څنګ دا هم د ښځو د ژوند د بهبود لپاره کار وکړي.
ستونزې خو څه ناڅه اوس وخت کې شته، خو موږ هیله مند په دې چې سوله خو له نوم نه معلوم ده چې ډېر یو ښه جمله ده. که سوله راشي، آرامي راشي، امنیت راشي، نو موږ هیله مندي یعنی له اوس نه هغه وخت زیات لرو چې ښځینه ژورنالیستانو ته د بیان د ازادي حق ورکړل شي او دوی خپله غوښتنې تر چارواکو او نړیوالو پورې ورسوي.
زما بې نوره بې سروره، زما وران کورګیا.
میرمن پکتین دی پکتیا په هنتون دی ژورنالیزم له پوهنځي فارغه شوه. هغه دی په هنتون دی وی جریده مسؤله پاتې شوه او د غرض نور مختلف ورسپانو او اخبارونو ته هم لیکنی کړی دی. پکتین وای سره له دې چې طالبانو د خزو حقونو ته د درنوي ژمنه کړي، خو بیا هم له افغان حکومت او امریکایي مقاماتو غوښتنه لري چې د خزینه ژورنالیستانو د حقونو پر خوندیتوب ټینګار وکړي.
نو کچری د دوی نه د بیان ازادي حق او د کار حق او د ټولنه کې د نارینه سره د یو شان پرمختګ حق واخستل شي، دا ډیره یعنی د تاسف خبره ده. خو موږ هیله مند له حکومت څخه د نړیوالو څخه دا یو چې د افغان خزینه ژورنالیستانو په برخه کې ډیر زیات دوی توجه ولري.
ژورنالیست پروانه پکتین زیاتوي چې کله سولې پکې دو سره د افغان خزینه خبريالانو د بیان ازادي حق ته زیان رسیږي، دا به په مجموع کې د ټولو افغان خزو د رسا غږ د خپکولو په معنا وي.
د دوی د کومه مبارزه چې دوی قرباني ورکړي د خپل حقوقي ترلاسه کړي دي، کچیرې په توافقنامه کې دوی دغه شیان ومني نو هیڅ کله به ان شاء الله ستونزې نه پیخيږي، او کچیرې دوی به هغه خپل کړي ژمنې باندې ونه دريږي او په یو عمل ونه کی نو ممکن ستونزې را پیخ شي.
د طالبانو د واکمنۍ پر مهال ښځو ته اجازه نه وه چې له کوره بهر دندې ترسره کړي، خو اوس طالبانو ویلي چې د ښځو حقونو ته ژمن دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه اوري. فیسبوک له کلونو راهیسې دا ویل چې غواړي د نړۍ ډیجیټل خارګوټی شي، مګر اوس د فیسبوک رئیس مارک زوکربرګ په دې فکر کې دی چې د فیسبوک د استعمالونکو د خبرو محرمیت وساتل شي. د آشنا تلویزیون د رپورت تفصیل واورئ.
د فیسبوک په کلینیک کانفرنس کې د دغه شرکت مؤسس او مشر مارک زوکربرګ ویل چې په ټولنیزو رسنیو کې د فیسبوک د کارکونکو ترمنځ محرمیت ته باید ډیره پاملرنه وشي.
د ډیجیټلي خارګوټي ترڅنګ موږ یوې محرمې خونې ته هم ضرورت لرو چې وشو کړای په محرمانه ډول او په مختلفو طریقو یو بل سره خبرې وکړو او په داسې ډول پیغامونه ولیږو چې د تل لپاره پاتې نشي، په مسؤونه او اسانه طریقې پیسې خرڅ شي، خپل موقعیت په محرمه طریقې شریک کړئ او د وخت په تیرې دوه سره په بیلا بیلو ډولونو محرمه مکالمه وکړو.
پر فیسبوک چې په ټوله نړۍ کې ل یو میلیارډ نه زیات کارکونکو لري، په دې نیوکه کې کیږي چې د کارکونکو د اطلاعاتو او افراطي مفکورو سره څنګه معامله کوي. زوکربرګ په دې کانفرنس کې ګډونوالو ته ویل چې فیسبوک خپل پاملرنه د پیغامونو محرم کیدو ته اړوي. د فیسبوک د پیغامونو او د انستګرام د کوټ کولو برخې په چټکۍ پرمخځي، نو دا مکالمه باید د نورو لخوا حتی د فیسبوک لخوا ونه لیدل شي. فکر کوم د هر ډول ټکنالوژي سره باید نوښت او پرمختګ رامنځته شي، او زه باور لرم چې امنیتي اقدامات باید ډیر شي. ټکنالوژي باید د ښه مقصد لپاره وکارول شي.
د کوټ کولو برخه موږ ته ډیره اړینه ده. موږ غواړو چې د خپلو کارکونکو سره د خپلو ځنو تولید داتو قیمتونو او جزئیاتو په اړه ځنې خصوصي مقالې وکړو.
د فیسبوک په اړه خلک منفي خبرې کوي، خو د یوې ټولنیز کارکونکي په توګه زما لپاره چې د یوې غیر انتفاعي موسسې لپاره کار کوم، ډېرې داسې موسسې ټکنالوژي ته لاسرسی نه لري چې د فیسبوک په مرسته د پیسو له مصرف پرته خپل کار وکړي او د خلکو پاملرنه ځان ته واړوي. زوکربرګ وایي هغه غواړي چې فیسبوک د ښو مقاصدو لپاره یو قوه وي، یو داسې ډګر وی چې کارکونکي وشي کړای په اسانۍ خپل محرمیت له یو خارګوټي څخه یوې خونې ته محدود کړي او د ورته مفکورې ډلې سره یو ځای شي.
نو یوازې د مهمو شیبو یا ټولنیزو حرکتونو او بریالیتوبونو څخه، بلکې له ټولې ورځنیو ښو جذابو اختراعاتو، د ملګرو سره خبرې، ټوکې، د کورنۍ سره د یو ځای کېدو احساس نه په خصوصي او عامه توګه خوند واخلو.
تر اوسه لا معلومه نه ده چې د فیسبوک دغه بدلونونه به د کارکونکو د پام وړ وګرځي او دغه شرکت سره به په راتلونکو کې د جنجالونو په مخنیوي کې مرسته وکړي او کنه.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو دویمه سهارنۍ خبرونه په همدیزی پای ته ورسیده. د افغانستان په وخت د ماخام په 8 بجو بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. تر هغه تاسو